ښاغلی دریس که په سر کې دا راته ووایاست چې ولې یو شمېر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي، د دې لامل څه دی؟
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري. یو دلیل دا دی چې ډیر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او د هغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي. وروسته دوی د دوی پر چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي. په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کوي. د هغو په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي.
اغلی دریځ ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو مېړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې مېړونو یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. چیرې دوی چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې، دغه یوه باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبوریږي چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي. هغه څه په څنګ کې دوی هغه کوم معیارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل ذهن کې لري هغه توصیف کې د غوسه په څنګ کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته مخصوصا ممنجونو ته او الکانو ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غوسه په څنګ کې ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي او اور اور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کړو او بالاخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند د ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلي، دغه انتخاب ځوانانو ته ورکړو او دوی خپل په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي.
د کابل په هنتون د استاد کریم ادریس خبرې مو واوریدې. د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای په امان.
نیماله جنگ زره چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
وګوریدونکو سلام. د خبرونه په پیل کې مو د معاملو د لارښوونې دفتر ته بیایو چې پوه شئ د معاملو د لارښوونې دفترونه څه ډول معاملې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ هر کله راسئ، دغلته په دغه کاوچ کې نه خدای مراله.
مننه مننه.
خسب هم رو کری خدای مرا والا
خواهش کوم یو کور می پکار دی
کور می پکار دی بی باد گروی کرایی صاحب دیر خواستا کورونا را سر دی خدای مرا والا
یو کرایی کور می پکار دی
خا خا کرایی کور دو چو کتو والا وی خدای مرا والا انگر والا وی او که اپارتمان د موټر ګراج ولري کنه یو تشنابوي دوه تشنابوي د کوڅې راست څنګ ته وي او که چپ څنګ ته خدای مراوله
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو خده
ها ها پوشو ما کورونه اوس ګوري که ورسته خدای مراوله
که اوس امکان لري خوم دا اوس به یو ګورو
میرمن و د سره را وستلې دا کنه خدای مراوله
هغه د څه لپاره
صاحب د څه دا هغه د دې لپاره چې میرمن تر سره د کور پیسې او کتاب خپویږي خدای مراوله او بیا ورسته ورسره خاوان په جنجال نه وي اخته خدای مراوله
خا چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو
سمه ده صاحب په دواړو سترګو خدای مراوله
السلام علیکم
وعلیکم سلام لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی خدای مراوله سمه ده صاحب لومړی خو یو پیاله چای وڅکې صاحب دغه کلچې در واخلئ دغه کیک نه لږ در واخلئ خدای
مراوله
نه صاحب دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم
نه جوړ دی وي کباب ته حاجت نشته
ته ودرېږه زه یو ټکسي ونیسم صاحب صاحب مهربانه دغه کور دی خورې ته ګوره څومره ښکلی کور دی تاسو خو یوارې دغه تشناب وګورئ درې په درې مترو کې دی صاحب خدای مراوله
دا تشناب دی
هو صاحب مرمرینې ډبرې پکې لګوي د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي
وروره وروره په دې کې خو نه نل شته نه کموټ شته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی دا څنګه تشناب دی
هو همداسې ده خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري هم کمود ولري او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول سوي وي خدای مراوله دا څه وایې دا خو دومره کار نه غواړي
نو دا خو دوه کوټې دي تا خو ویل چې څلور کوټې لري
هو رښتیا وایې تر هغو چې تاسې راځئ دا به څلور کوټې وي
هغه څنګه
ته خو دغه کوټې وګوره خورې دا خو سم د کنفرانس سالونونه دي خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي دا خو څه کار نه دی خورې
دا څه وایاست دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې
نه صاحب دا څه وایې ډېرې عارتې دي د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده که څنګه خورې بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي خدای مراوله
څه ووایم نه پوهېږم
ګراج پخلنځی او نور هم لري او که نه
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي خدای مراوله د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي خدای مراوله
موټر خو لرو
شکر دی چې لرې د کوم کال ماډل دی
زوړ دی ښه نو کرایه یې څو ده
څه ووایم صاحب د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده د یو کال پیشکۍ سره خو جوړښت هم لري ډېر ارزانه کور دی صاحب دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي څلور کوټې والا کور دی ګراج تشناب او پخلنځی هم لري درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب او ډېرې خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار که چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مراوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مراوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډیر شریف سړی راته ښکاري.
ریښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو؟
هوکې ډیر ښه سړی دی. هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي. څومره عزت یې زموږ وکړه. څنګه داسې عزت یې وکړ لکه سکلی خپل بچی وي. اوه سړیه، دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ. بل خو یې لاڅه کوي، د هغه څخه بیا موږ تیر شو.
خو تا ویلې چې شریف سړی دی کنه.
اوس دی ولسوال صاحب دیوی ورځی کاری یاداشتونه واوري.
اوس د سهار ته بجې دي، لاستانه په ملمسون کې راته ناز دي او اته تنام په جماعت کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوی لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوه ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي. خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار نه بجې دي، خلک خوشاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه او لاړل. دا خو یې د دعوو د خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یې یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار لس بجې دي، د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډیره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډیرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین یوولس بجې دي، بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې انجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی یې په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی لس زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین دولس بجې دي، کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده. زه دومره هم ښې دي، د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي، همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې اته بجې دي، زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې عمله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور صادق سپینغر او ستاره امینی کلمنګ زراړی کی نه سي نه دی پوسټ باکسونو شمیره مو دادی کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3.